در افغانستان و محاکمه بین المللی برای متهمان جنایات جنگی شده بودند.
نن دوشنبه ده د مرغومی یا جدی شلمه د جنوري میاشتې لسمه د اتو بجو د یو ساعت خبرونه پیل سو. السلام علیکم. طالبان په تهران کې د خپل حیات او ایرانی چارواکو ترمنځ سبي خبري غچوري بولی. د افغانانو لپاره د عدالت غوښتنې ادارې د تیرو 40 کلونو د قربانیانو عکسونه ننداره ته ایشي او دوی ته عدالت غواړي. افغانان وایي
په ټول دو څلېخ کالو کې دا وطن ډېر تباه شو، وران شو، ډېر ځوانان او سپین ږیري خویندې دا موږ د لاسه ورکړې.
ننګرهار کې میشت کوچیان شکایت کوي چې خپل څاروي یې په نیمه بیه خرڅ کړي.
مال جایسته نه د څارویو څر جایسته، بس دا په ټاپو کې پراته یو هغه واړه باندې د خلکو واله سنکاریګانې چې جوړې کړې.
د حجاب او چادري د کارونې په اړه د طالبانو تازه مقرراتو عکس العملونه پارولي.
طالبان دې دا فکر نه کوي چې کولی شي په افغان مېرمنو یوه ورځ بیا څه چې غواړي تحمیل کړي.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې په قزاقستان کې د پراخو اعتراضونو په وړاندې د ځپونکو اقداماتو په ترڅ کې د زرګونو کسانو د نیول کېدو خبر ورکول سوی.
د نیول شوو له ډلې 133 د جدي جنایتونو د ترسره کولو په تور توقف شوي دي.
د ورکو عزیزانو پروګرام د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی سئ. د ترکیه او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو پر افغانستان بحث وکړ. افغانستان کې د سعودي عربستان بشری مرستې پر اړو کسانو وویشل سوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د قزاقستان د ولسمشر هغه امر چې نوموړي د وژلو د ډزو نوم ورکړی وغانده. د ترکیه او د قطر د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې وکړې. د ترکیه د اناډولیا خبری اژانس راپور لمخه د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو ل خپل سیال د قطر د بهرنیو چارو ل وزیر شیخ محمد بن عبد الرحمن السانی سره پرون یک شنبه پر ټلیفون د افغانستان په اړه خبری وکړي. په دې اړه د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت خو په خبرسوي خبر پانی کې یوازې دومره ویل سی وی چې دوړو وزیرانو د افغانستان روان وضعیت وڅېړه. خود دوړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په دې ورستیو کې هڅې تیزی کړي چې د کابل نړیوال هوایي ډګر په ګډون د افغانستان 15 هوایی ډګرونه بیرته فعال کړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر شغلی چاوشغلو تیره اونۍ اعلان وکړ چې د قطر په پلازمینه دوحه کې پر دې خبرې روانې دي چې د ترکیه او قطر خصوصي کمپنۍ څرنګه د کابل په ګډون د افغانستان 15 هوایی ډګرونه فعالولای سي. د چاوشغلو په وینا د ترکیه او قطر کمپنیو په خپلو کې په دې اړه موافقه کړې، خو دوی لا هم د طالبانو د حکومت موافقې ته په تمه دي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږی اداره اوچا وی ایتالیا له افغانستان سره د بشری مرستو صندوق ته 12 میلیونه ډالر ورکړي. اوچا وی په داسل کې چې په میلیونونو افغانان په یو حساس وخت کې ژوند تیروي، دغه پیسې به د بشری مرستو او د خلکو د ژوند ژغورنې پر چارو ولګول سي. د ملګرو ملتونو د شمیرو لمخې د افغانستان د نفوس لنیمایي زیات وګړي بشری مرستو ته اړتیا لري. د یو بل خبر لمخې د سعودي عربستان بشری مرستې په کابل کې پر تر ټولو اړمنو کسانو وویشل سوې. د سعودي د ریاض ورځپاڼې د راپور لمخې د پاچا سلمان د بشری مرستو او بشری چارو د مرکز لخوا د خوراکي موادو دغه مرستې چې وزن یې 6.40 کیلوګرام وو په کابل کې پر 2300 کسانو وویشل سوې. د خبر لمخې دغه مرستې د سعودي عربستان د هغو مرستو د لړۍ یوه برخه ده چې د دغه مرکز له لوري د هوا له لارې افغانستان ته لېږدول کیږي. د سعودي عربستان په ګډون د خلیج د نورو عرب هیوادونو او د نړۍ د یو شمیر هیوادونو بشري مرستې تر ډیره د کابل نړیوال هوایي ډګر ته لېږدول کیږي. د افغانستان بانک چارواکي وایي هڅه کوي چې د ای ټی ایم او پی او ایس اسانتیاوي او د موبایل په ذریعه بانکداري بیرته فعاله کړي. د دغه بانک ویان محمد صابر مومند وایي پرون په یوه غونډه کې د سوداګریزو بانکونو له استازو سره د مالي خدمتونو د پراختیا او د پیسو د رایستلو د ماشینونو یا ای ټی ایم د فعالولو په اړه خبرې وسوې.
د افغانستان بانک یو ځل بیا درنو هیوادوالو ته ډاډ ورکوي چې عادي حالات ته د بانکي سکتور د راګرځولو لپاره جدي هلې ځلې روانې دي او انشاءالله چې ډېر ژر به ښکاره پایلې ترلاسه شي.
لکه چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، د نړیوالو د مرستو له بندېدو سره د دې هېواد اقتصاد اغېزمن سوی او مالي سیستم تر فشار لاندې دی. د کابل او یو شمېر ولایتونو اوسیدونکو په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي چې د هوا له سړېدو سره له بانکونو د خپلو پیسو پر ایستلو کې ستونزې لا زیاتې سوي او هر ورځ ساعتونه ساعتونه د بانکونو مخې ته په کتارونو کې تیروي. د کابل پوهنتون د استاد فیض الله جلال کورنۍ وایي چې د هغه د توقیف 24 ساعته تیریږي، خو تر اوسه نه دي توانېدلي چې ورسره تماس ونیسي. د نوموړي لور حسینې جلال تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د خپل پلار روغتیایي وضعیت ته اندېښنه لري. د کابل پوهنتون یو شمېر استادانو هم پرون اجازه ترلاسه نه کړه چې له ښاغلي جلال سره وګوري. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد په یو ټویټ کې ویلي، جلال یې د هغو څرګندونو د سپینوي لپاره چې نوموړي په ټولنیزو شبکو کې کړي توقیف کړي. ښاغلي مجاهد ویلي چې جلال په خپلو څرګندونو سره خلک د نظام پر ضد لمسولي او د خلکو له حیثیت سره یې لوبې کړي دي. د تهران د عدلي او قضایي چارو په سلګونو کارکوونکو پرون پرله پسې دویمه ورځ په تهران کې د پارلمان مخې ته لاریون وکړ. دغه معترضان چارواکي تورنوي چې له مخکنیو ژمنو سره سره یې د دوی معاشونه نه دي ورکړي. د دغه اعتراض چې په ایران کې نادره بلل کیږي، اکثره ګډونوال د ایران د پارلمان پر رئیس محمد باقر قالیباف په قهر ول او د دروغجن په نوم یې د هغه پر ضد شورونه ورکول. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی چې یوه سخت محافظه کاره څیره بلل کیږي، مخکې تر دې چې په اګست میاشت کې واک ته ورسیږي، د قضایي ادارې د رئیس په توګه د دندې په وروستیو اونیو کې د تنخواوو د زیاتوالي وړاندیز کړی وو، خو نوي حکومت تر اوسه له دې ډډه کړې چې د دغو کارکوونکو تنخواوې زیاتې کړي. یو علت یې هم د ایران ناوړه اقتصادي وضعیت دی چې پر دې هېواد د امریکا لخوا لګول سویو بندیزونو لا سخت کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د قزاقستان د ولسمشر قاسم جومار توقایف هغه امر چې نوموړي د وژلو د ډزو نوم ورکړی وغانده. انتوني بلینکن ویلي، واشنگتن د مرکزی آسیا له دې هېواده غوښتنه کړې چې وضاحت ورکړي ولې دې ته اړتیا پیدا کړې چې د روسیې په مشرۍ د امنیتي تړون امنیتي ځواکونه د کورنۍ تاوتریخوالي له کبله ور وغواړي. بلینکن پرون یک شنبه له ای بی سی تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د وژلو لپاره امر چې په دغه پیمانه ورکول سوی غلط دی او باید لغوه سي. د قزاقستان په ښارونو کې روانو مظاهرو چې په لومړي سر کې د جنوري پر دویمه د تیلو د بیو د بې ساري لوړېدو په وړاندې په لویدیځه سیمه منګیستاو کې پیل سوې وروسته یې سیاسي بڼه خپله کړه. معترضان په دې هېواد کې د سیاسي اصلاحاتو غوښتنه کوي او چارواکي یې په عملي کېدو کې په پاتې راتلو تورنوي. د قزاقستان ولسمشر توقایف د دغو تاوتریخجنو مظاهرو په وړاندې د جنوري تر 19 په ټول هېواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړی. دغه راز یې پر ګرځېدو راګرځېدو او لویو غونډو محدودیت لګولی. توقایف امنیتي ځواکونو ته د معترضانو د وژلو لپاره د ډزو امر ورکړی او هغوی یې داړهماران او تروریستان بللي دي. په جنیوا کې د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې ترمنځ د خبرو تر پیل مخکې دواړو لوریو سخت لهجه کارولې ده. د ستراتیژیک او امنیتي ډیالوګ په نوم دغه سرمشریزه پرون د سویس په جنیوا کې پیل سوه چې نن دوشنبه هم دوام کوي. واشنگتن خبرداری ورکړ چې دا په مسکو پورې اړه لري چې د بندیزونو د نرمولو په اړه ډیالوګ غوره او د اوکراین په اړه له تقابل ډډه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن پرون سی این این تلویزیون ته وویل، د ځینو دغو اختلافاتو د حل او د تقابل د مخنیوي لپاره د ډیالوګ او ډیپلوماسۍ لار سته. د خبرداری ورکړ که روسیا پر اوکراین د یرغل اقدام وکړي، دا کار به سخت عواقب ولري. وروسته له هغې چې روسیې خپل زرګونه پوځیان د اوکراین پولې ته څیرمه ځای پر ځای کړل، د واشنگتن په ګډون ګڼو هېوادونو روسیې ته خبرداری ورکړ. دوی وایي چې روسیا پر اوکراین یرغل ته ځان چمتو کوي، خو مسکو دا تور نه مني. د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي وایي چې د 9 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 19 کسان هغه وخت مړه سول چې د نیویارک ښار په برونکس ښار کې یوې لویې ودانۍ اور واخیست. د دغه ښار د اور وژنې ادارې ویلي چې پرون د دې 19 منزله ودانۍ د اور مړه کولو لپاره 200 اور وژونکي لاس په کار سول. په دې اور لګیدنه کې 13 کسان ټپیان سوي چې له ډلې یې 2 کسان په روغتونونو کې بستر سوي دي. چارواکي وایي چې د اور لګیدنې د علت په اړه څیړنې کیږي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورځو. طالبان په تهران کې د خبرو نتیجې ګټوري بولی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی په تهران کې دی. دغه پلاوی د ایران په رسمي بلنه هغه هوا ته تللی دی. ایرانی رسنیو تهران ته د طالبانو د پلاوی د سفر هممهاله راپور ورکړ چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر له خپل هندي سیال سره په خبرو کې په افغانستان کې د یو پراخ بنسټه حکومت پر جوړېدو ټینګار وکړ. نور په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال احمد الله وسیق تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې په هغه کتنه کې چې د طالبانو پلاوی له ایراني چارواکو سره درلوده، پر دوه اړخیز وړیکو، سوداګرۍ، انرژي، ترانزیت او امنیتي مسلو رغنده او ګټورې خبرې وشوې. د طالبانو پلاوی د ایران د بهرنیو چارو له وزیر حسین امیر عبداللهیان او د ولسمشر له ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي سره وکتل. ښاغلي وسیق زیاته کړه چې په دې کتنه کې د سیمې د هیوادونو د اتصال د یوې نقطې په توګه د افغانستان پر جغرافیایي موقعیت تاکید وشو.
همداراز دواړو لورو د افغانستان ځمکنی موقعیت د مرکزی او جنوبی آسیا ترمنځ مواصلاتي نښلوونکې لار وبلله چې ایران هیواد هم کولای شي له همدې لارې خپل صادرات د سیمو هیوادو ته د ترانزیت په ډول ولېږدوي، او هم افغانستان وکولای شي چې د ایران له لارې د ترانزیت ګټه واخلي.
ښاغلي وسیق همدارنګ وویل چې د طالبانو په دې پلاوي کې د سوداګرۍ، اقتصاد او صنعت او د مالیې سرپرست وزیران او د سرحدونو د چارو او فوایدامي وزارتونو مرستیالان او دغه راز د افغانستان بانک رئیس ملګرتیا کوله چې هر یو هم له خپل ایراني لوري سره لیدنې کتنې ترسره کړي. په عین حال کې تهران ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړ چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان له خپل هندي سیال د بهرنیو چارو له وزیر سبرهمانیم جی شنکر سره پر ټلیفون د افغانستان په ګډون پر مهمو مسلو خبرې وکړې. د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر په دې خبرو کې په افغانستان کې د یو پراخ بنسټه حکومت پر جوړېدو ټینګار وکړ. د بهرنیو چارو وزیر دغه راز له افغانستان سره د هند بشري مرستو ته په اشاره وویل چې ایران هغه هیواد ته د هند مرستو لکه د غنمو، درملو او د کووید 19 واکسین د لیږدولو په برخه کې همکاري او هر ډول اقداماتو ته چمتو دی. د راپور له مخې د هند بهرنیو چارو وزیر له افغانستان سره د خپل هیواد مرستو ته په اشاره ویلي چې د افغانستان په وړاندې د هند سیاست د پخوا په څیر دی. هند چې په تیرو نږدې شلو کلونو کې د افغانستان له پخوانیو حکومتونو سره نږدې اړیکې پاللې، د دې هیواد له بیا رغونې سره د څه باندې 3 میلیارد ډالرو مرسته کړې ده. دا لکه چې طالبانو د تیر کال په اګست میاشت کې کابل ونیو، ګاونډي هیواد ایران ته د طالبانو د یو جګپوړي پلاوي لومړنی سفر دی. ایران لکه د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
په راپور کې مې واورېدل چې طالبان په تهران کې د خپل هیات او ایراني چارواکو ترمنځ سوي خبرې ګټورې بولي. راپورونه وایي ایران او طالبانو په سیمه کې د امریکا د حضور له کبله د واشنگتن پر بهرني سیاست انتقاد وکړ او ویل چې امریکا ګاونډي هیوادونه د یو بل په وړاندې دروي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان له خپل افغان سیال امیر خان متقی سره پرون په تهران کې د کتنې پر مهال ویلي د امریکا د سیاستونو یو تګلاره د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د اختلاف ایجاد و. د جرمنی خبری آژانس د ایران د تسنیم خبری آژانس په حواله راپور ورکړ چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویل واشنگتن په خپل دغه سیاست کې بریالی نه و. هغه زیاته کړې چې د امریکا متحد ایالتونه دی په افغانستان کې د خپلې شل کلنې پالیسۍ له اشتباهاتو درس واخلي. د جرمني خبری آژانس د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی په حواله راپور ورکړ چې ویلي دي امریکا له افغانستانه د خپلو پوځیانو تر ایستلو وروسته هم هڅه کوي چې پر افغانستان سیاسي او اقتصادي فشارونه راولي. هغه د مثال په ډول د امریکا په بانکونو کې د افغانستان د اسعاري زیرمو د کنګل کېدو موضوع ته اشاره وکړه چې په وینا یې په افغانستان کې د 80% وګړو د بېوزلۍ مسؤوله ده. په هغه صوتي پیغام کې چې د طالبانو ویندویانو پرون له رسنیو سره شریک کړ متقی ویلي په تهران کې له ایراني چارواکو سره خبرې رغون کوي.
مجلسونه د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره او د افغانستان د لپاره کوم خاص استازي او نور اړوند مسؤلین په ټولو برخو کې الحمدلله مجالس مثبت او امید لرو چې نتایج به هم ښه وي.
امیر خان متقی چې د شنبه په ورځ ایران ته ورسید د خپلو خبرو او کتنو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو دا سفر داسې مهال کېږي چې د ایران په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. په داسل کې چې د طالبانو او ایران چارواکي په تهران کې په خبرو بوخت وو، د ایران په اسره ایران خبری ویب سایټ کې یو راپور بحثونه و پارول. په راپور کې ویل سی و چې ایران تیار دی په تهران کې د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپاري. په راپور کې دا هم ویل سی و چې د ایران لپاره د افغانستان سفیر غفور لیوال له ایرانه بهر تللی دی. دغه راپور د دواړو لوریو لخوا رد شوی دی.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د افغانانو لپاره د عدالت غوښتنې ادارې د تیرو څلوېښتو کلونو د قربانیانو عکسونه نندارې ته ایښي او د دوی لپاره عدالت غواړي. د دې ټولنې مسؤولان وایي چې دغه تصویرونه د خلقو پرچم، مجاهدینو، د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ او د تیرو شلو کلونو پر مهال د جګړې د قربانیانو دي. دغه ټولنې دا کار د بامیان د یکاولنګ د پیښې د قربانیانو د تلین ورځې په مناسبت چې د مرغومې له 19 نیټې سره سمون خوري کړی و. نور تفصیل په دې راپور کې.
د څه د پاسه څلوېښت کلنې جګړې د قربانیانو په دې تصویرونو کې د راحت تصویر هم تر سترګو کیږي. هغه د کابل پوهنتون د دریم ټولګي محصل و چې تیر کال پر دې پوهنتون د برید پر مهال په 20 کلنۍ کې ووټل شو. د راحت مور وایي زوی یې له خپلو ټولو هیلو سره تر خاورو لاندې شو.
بچې مانوس 22 پوره نه شوه.
زوی مې لا 22 کلن سوای نه و. ډېر هیلې درلودلې. کومه هیله به تاسو ته ووایم؟ د پوهنتون دریم کال و. غوښتل یې له زده کړو وروسته د خپلې خوښې نجلۍ سره واده وکړي، خو اوس تر خاورو لاندې دی. دا هغه درد دی چې زه یې له تیرو 14 میاشتو تیروم او هغه مې لا هم تازه دی.
د راحت د مور په خبره دا او د هغو شلو قربانیانو کورنۍ چې پر کابل پوهنتون برید کې ووژل شول عدالت غواړي. په دې تصویرونو کې د بامیان ولایت د یکاولنګ د قربانیانو تصویرونه هم ښودل شوي. د افغانانو لپاره د عدالت غوښتنې ټولنه وایي په یکاولنګ کې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پر مهال 300 تنه په ډله ییز ډول ووژل شول. خو د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې له دې پیښې وروسته ویلي وو چې د وژل شویو شمیر 120 تنه وو. د هغه مهال د ملګرو ملتونو سرمنشي کوفی انان ویلي وو چې په دغه وژل شویو کې یو شمیر خیریه کارکونکي هم شامل وو. طالبانو هغه مهال په دې پیښه کې لاس لرل رد کړي وو. د افغانانو لپاره د عدالت غوښتنې ټولنې د یکشن بې پورس په همدې پلمه د څه د پاڅه څلوېښت کلنې جګړې د قربانیانو تصویرونه نندارې ته ایښي. د دې ټولنې رئیس یې ویدا ازادي راډیو ته وویل دوی د تیرې څلوېښت کلنې جګړې د قاتلانو محاکمه او ورته د سزا غوښتونکي دي.
دا تصویرونه چې تاسو دلته ګورئ د تیرو څلوېښتو کلونو د جګړې د قربانیانو دي. د خلقو پرچم د واکمنۍ، د غوایي د اتمې د تنظیمي واکمنیو، د طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ او له هغې وروسته چې جګړې او بریدونو ته دوام ورکړ. زموږ موخه دا ده چې د څلورو لسیزو جنایتکاران باید محاکمه شي.
د افغانانو لپاره د عدالت غوښتنې ټولنه وایي دوی په 2001 کال کې خپل فعالیت پیل کړ او له 2015 کال تر اوسه یې د جګړې د قربانیانو نږدې 10,000 تصویرونه راټول کړي. د تیرې څه د پاتڅه څلوېښت کلنې جګړې یو برخه خبریالان هم دي چې پکې د ازادي راډیو خبریالان سباون کاکړ، فرشته محرم دورانی، عباد الله حنانسی او الیاس دایی هم شامل دي. بلخوا یو شمیر کابل میشتي هم وایي تیرې څلوېښت کلنې جګړې افغانستان ته له تباهۍ پرته بل څه نه دي ورکړي. کابل میشته حمید الله
په ټول د څلوېښت کالو کې دا وطن ډېر تباه شو، وران شو، ډېر ځوانان او سپینګیری خواندې دا موږ د لاسه ورکړي. حال دا چې جنگونه په موږ باندې راته بل شوي دي، افغانان قرباني شو.
ها خوا بیا طالبان د تیرو شلو کلونو پر مهال افغانستان اشغال بولي او خپلې جګړې ننګه کوي. د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل
اسلامي امارت به چې څو کال د اشغال پر ضد او د هغوی د ملاتړ ضد باندې مبارزه کوي او خپلې جهاد کوي او له دې مبارزې څخه دفاع کوي او پرې ویاړي. او اسلامي امارت په تیرو شلو کالو کې هیڅ داسې کوم ورید نه لري چې قصدن پر یو ملکي هدف او پر غیر نظامي هدف باندې برید کړی وي.
خو ښاغلی کریمی دا هم وایي چې د جګړې د قربانیانو کورنۍ کولای شي چې خپل شواهد او اسناد دوی سره شریک کړي. د دې وړاندې د بشري حقوقو ملاتړ بنسټونو هم په افغانستان کې د جګړې د قربانیانو لپاره عدالت غوښته او په جنگي جرمونو د تورنو کسانو لپاره د نړیوالې محاکمې غوښتنه کړې.
تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی په دې ورستیو کې خپلې حملې زیاتې کړې دي. په دغو بریدونو کې هدفې وژنې، د سړک غاړې بمونه او د پاکستاني پوځ سره د دوی مخامخ نښتې شامل دي. دوی پر ټولنیزو رسنیو داسې ویډیوګانې خپرې کړې چې مشران یې د ګڼو وسلولو په بدرګه بېلابېلو کلیو ته ځي او هلته خلکو ته ویناوې کوي. د بدسل کې ده چې د افغان طالبانو په واکمنۍ سره هغه پاکستاني طالبان له زندانونو خوشې شوي چې د تیر افغان حکومت پر وخت په جیلونو کې وو. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د همکار بشیر گواش پر راپور کې.
تحریک طالبان پاکستان ادا کوي چې د دسمبر په نهمه د پاکستان حکومت سره د وی میشتې اوربند ختمېدو وروسته پنځه څلوېښت بریدونه کړي دي. دوی د دې کال په لومړۍ ورځو کې د خپلو حملو د معلوماتو په شریکولو سره په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په تیر 2021 کال کې په خیبر پختونخوا، سند او بلوچستان کې 202 اتیا حملې کړي چې 902 کسان یې پکې وژلي دي. د دې شمیرو په آزاد ډول تصدیق نه ده شوی، خو د مشال ریډیو راټول کړي معلومات ښیي چې په شمالي وزیرستان کې تیر کال 148 بیلابیل بریدونه شوي وو چې د ډیرو حملو ذمواري تحریکي طالبان پاکستان منلې وه. د پاکستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ هم په خپل کلینی رپورټ کې ویلي چې د 2020 کال په نسبت په 2021 کال کې د تحریکي طالبان پاکستان بریدونه 55% زیات شوي دي. څېړونکي او د پاکستاني پوځ پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومن د دې حملو د زیاتېدو یوه لویه وجه د تیر کال اګست په 15 د افغان طالبانو لخوا د افغان حکومت په زور نیول ښیي چې د هغه په وینا پاکستاني طالبان یې د همداسې کولو لپاره هڅولې دي.
بری عمن تو نو کومنګ هم طاقت او زور تلاس واچو نو کې دی شي چې موږ پارم سموقا یا سپیس میلاو شي.
د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان د افغان طالبانو په منځګړتوب شوی د نومبر په نهمه د وی میاشتې لپاره جنگبندي اعلان کړی و، خو د دې مودې له ختمېدو وروسته دا اوربند ونه غځېد. له هغه وروسته ټي ټي پي حملو ته زور ورکړی دی. د پاکستان پوز ویان بابر افتخار د جنوري په 15 په یوه خبری غونډه کې ویلي وو چې پاکستانی پوز په قبایلي ضلعو کې د دې ډلې په خلاف عملیات تیز کړي، نو ځکه هغوی تنګ شوي او له افغانستانه یې بریدونه زیات کړي دي. پخوا پاکستانی چارواکو پر افغانستان تور پورې کاوه چې د هند استخباراتو سره په شریکه د ټي ټي پي ملګرتیا کوي، خو بابر افتخار په خپلو خبرو کې وویل چې د طالبانو حکومت داسې نه دی او پوره ډاډ یې دوی ته ورکړی چې افغان خاوره به د پاکستان پر ضد نه کاریږي. نو چې د طالبانو حکومت دغسې نه دی، ټي ټي پي څنګه په مبینه ډول د طالبانو تر کنټرول لاندې افغان خاورې څخه پر پاکستان بریدونه کولی شي؟ د طالبانو په چارو پوه خبریال سمی یوسفزی وایي افغان طالبان د پاکستانی طالبان سره مذهبي او د جنگونو په وخت د راکړې ورکړې اړیکې لري، نو ځکه یې پر ضد پوځي کاروایی نه کوي. هغه مشال ریډیو ته وویل چې افغان طالبان کوښښ کوي چې ټي ټي پي په قبایلو کې خپلو سیمو ته واوړي.
داسې نه بریښي چې افغان طالبان دي ټي ټي پي پر خلاف پراخ عملیات پیل کړي یا د هغوی د وتلو دپاره الټیمیټم ورکړي. البته طالبان به کوشش کوي چې ورو ورو دغه عناصر چې په افغانستان کې دي دوی داسې حالت را ورسیږي چې د عملیاتو توان ونه لري، او ممکن کله کله دوی د وسلو اخیستلو یا د وسلو سره د ګرځېدلو باندې هغوی باندې پابندیانې ولګوي یا سختي راولي. البته ټي ټي پي پاکستان کې دننه یو بنیاد لري، سیمو کې واک لرلی ده ډیر وخت لپاره.
د پاکستان پوځ څو ځل د تحریک طالبان پاکستان پر ضد په قبایلي سیمو کې عملیات کړي دي. وروسته هغه په 2018 کال کې رد الفساد وو چې د پوځ په وینا په مرسته یې 90% قبایلي سیمې له وسلوالو پاکې شوې او ټي ټي پي وپاشل شو. خو تیر کال د تحریک طالبان پاکستان اوسنی مشر نورولی مسعود بیلې شوې ډلې بیا په ټي ټي پي کې راغونډې کړې او اعلان یې وکړ چې په پاکستان کې به شریعت نافذولو لپاره خپل جنگ ته زور ورکړي.
اوس به ملالی بشیر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
ټایمز آف اسرائیل ایران ته د طالبانو د پلاوي د سفر په اړه مقاله خپره کړې ده. په دې راپور کې فرانسې خبري اژانس ویلي د طالبانو پلاوی د افغان کډوالو او مخ پر زیاتېدونکي اقتصادي بحران په اړه خبرې کوي. په ټایمز آف اسرائیل کې د دې راپور په یوه برخه کې راغلي چې ایران تر اوسه د طالبانو نوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. تهران د 1990 لسیزې په دوهمه نیمایي کې د طالبانو لومړی حکومت هم په رسمیت نه و پیژندلی. په تیرو 15 میاشتو کې د طالبانو بیرته واک ترلاسه کولو وروسته د ایران په ګډون ګڼ هیوادونه د افغان کډوالو له نوې څپې سره مخامخ شوي دي. له ایران د افغان کډوالو د استل کېدو په اړه هم راپورونه ورکړل سوي. په دې ورستۍ کې د اسلام کلا په بندر کې د طالبانو د ادارې مشر عبد الله قیومی ازادي رادیو ته ویلي چې له ایران څخه هر ورځ له 2500 څخه تر 3000 پورې استل سوي افغان کډوال هرات ته راځي. ډیلی میل خبرونه راپور ورکړي چې په کابل کې د ګډوډۍ پر مهال یو ورکسوي کوچنی هلک موندل سوی دی. د رويټرز خبري اجانس دی راپور دی وکچنی هله کیسې ته پام کړی چې څو میاشتې وړاندې د کابل په هوایي ډګر کې امریکایي پوځیانو ته د استلو په بهیر کې سپارل شوی وو. د هغې صحنې انزورونه پر رسنۍ کې په پراخه کچه راپور شوی چې دا کوچنی په اگست میاشت کې پر کانکریټي دیوالونو تر اغزن تارونو لاندې سرتیرو ته سپارل کیږي. د راپورونو له مخې هغه مهال دا کوچنی د 2 میاشتو وو. ورسته له هغه چې د 2021 کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې طالبان واک ته ورسېدل، زرګونو کسان د کابل هوایي ډګر ته ورغلل چې له افغانستانه ووځي. رويټرز په دې راپور کې ویلي چې په کابل کې یو ټکسي چلوونکی دا کوچنی هلک کور ته یووړ او بلاخره یې د شنبې په ورځ خپلې کورنۍ ته وسپاره. د هغه مور او پلار لا د مخه د خپلو نورو کوچنیانو سره متحده ایالاتونو ته تللي دي او د راپورونو له مخې دا کوچنی اوس د دوی سره یو ځای کیږي.
و سم یو بهرنی مسأله په قزاقستان کې د پراخو اعتراضونو په وړاندې د ځپونکو اقداماتو په لړ کې د زرګونو کسانو د نیول کېدو خبر ورکول سوی. د راپورونو له مخې که څه هم د قزاقستان په اکثرو برخو کې اوس نظم بیرته ټینګ سوی، خو د دې هیواد تر ټولو لوی شهر الماتی په ګډون په ځینو ښارونو کې د امنیتي ځواکونو او قهرجنو مظاهره کوونکو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکول کېږي. ویل کېږي چې د جنوري له 15 راهیسې چې په دې هیواد کې تاوتریخوالی پیل سوی، لږ تر لږه 164 تنه وژل سوي دي. په دې اړه تفصیل په یو راپور کې
د قزاقستان چارواکي په دې هیواد کې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د لږ تر لږه 6000 کسانو د نیولو خبر ورکوي. دغه عملیات د هغو تر ټولو پراخ تاوتریخوالی د له منځه وړلو لپاره ترسره شوي چې قزاقستان د خپل خپلواکۍ رئیس په 10 کلونو کې ساری نه درېدلی. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت پرون یکشنبه وویل چې تر اوسه لږ تر لږه 15,909 کسان نیول شوي دي. د دې وزارت په وینا د نیول شوو له ډلې 133 د جدي جنایتونو د ترسره کولو په تور توقف شوي دي. د قزاقستان د ولاست خبري اژانس د یوې پاڼې د راپور له مخې د جنوري له 15 راهیسې له کله چې په قزاقستان کې ګډوډي پیل شوې د لږ تر لږه 134 کسانو مړینه تایید شوې ده. د دغې ویبپاڼې له مخې 103 تنه د دې هیواد په تر ټولو لوی ښار الماتی کې وژل شوي دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې دې ته په پام چای په قزاقستان کې پر انټرنیټي او ټلیفوني خدمتونو د جنوري په 15 په ټول هیواد کې د قهرجنو مظاهرو په مهال دولتي شرکت قزاق ټلیکم بندیز لګولی ګرانه ده چې د وژنو شمیر په خپلواکه توګه تایید شي. له بلې خوا د قزاقستان چارواکي وایي چې وضعیت تر کنټرول لاندې راوستی. د قزاقستان د دفاع وزارت مرستیال سلطان کمال الدینف له روسي جنرال او قزاقستان ته د ګډ امنیتي تړون د سازمان د استول شو ځواکونو له قمندان اندري سردکف سره پرون په الماتی کې په یو ګډ ویډیوي بیان کې وویل
د قزاقستان د جمهوریت په قلمرو کې وضعیت ثبات موندلی او د دولتي چارواکو تر کنټرول لاندې راغلی. غواړم د ګډ امنیتي تړون د سازمان له ګډ سوله ساتي ځواک او قمندانۍ څخه یې د ورورګلوۍ د مرستې په خاطر مننه وکړم.
د قزاقستان ولسمشر قاسم جمارت توقایف د جنوري په 15 د مظاهرو له پراخېدو سره په یو وخت د روسیې په مشرۍ د ګډو ګټو امنیتي تړون له سازمان څخه د مرستې غوښتنه کړې وه. د سازمان سمدستي له 3000 زیات پوځیان چې اکثره د روسیې دي قزاقستان ته استولې دي. د ازادي راډیو د قزاقستان څنګه د راپور له مخې دغه ځواکونه اوس د الماتی د هوایي ډګر د شوروي د وخت د بایکانور د فضایي اډې چې روسیه ورڅخه فضا ته د توغندیو د استولو لپاره کار اخلي او په دې ښار کې د یو شمېر مهمو دولتي ودانیو په ګډون د مهمو بنسټیزو تاسیساتو ساتنه کوي. د قزاقستان د خبر څلیرش تلویزیونی چینل د یکشنبه د ورځې راپور له مخې د قزاقستان په اکثرو برخو کې نظم بیرته ټینګ شوی، خو د شپې په مهال په الماتی کې د امنیتي ځواکونو او معترضانو ترمنځ بیا نښتې پیل شوي دي. دغه راز پرون یک شنبه په لویدیزو دو ښارونو ژان او زین او اقتاو کې د معترضانو د کوچنیو ډلو د اعتراضونو د دوام راپورونه ورکړل شوي دي. په دغو ښارونو کې اعتراضونه د جنوري په دوهمه د تیلو د بیو د بې ساري لوړیدو په وړاندې پیل شوي وو چې د هیواد نورو برخو ته په چټکۍ خپاره شول. وروسته دغو اعتراضونو بله بڼه غوره کړه او چارواکي د اقتصادي او سیاسي اصلاحاتو په اړه په خپلو ژمنو کې په پاتې راتلو تورن شول.
آزادی رادیو ته ورجست په دې خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د ترکیه او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي ایټالیا له افغانستان سره د بشري مرستو صندوق ته 12 میلیونه ډالر ورکړي دي. د افغانستان بانک چارواکي وایي هڅه کوي چې د ای ټی ایم او پی او ایس اسانتیاوي او د موبایل په ذریعه بانکداري بیرته فعال کړي. د کابل پوهنتون د استاد فیض الله جلال کورنی وایي چې د هغه د توقیف 24 ساعته کیږي، خو تر اوسه نه دي توانیدلي چې ورسره تماس ونیسي. د ایران د عدلي او قضایي چارو په سلګونو کارکوونکو پرون د دویم ورځې په مخه په تهران کې د پارلمان مخې ته لاریون وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د قزاقستان د ولسمشر هغه امر چې نوموړي د وژلو د ډزو نوم ورکړی وغانده. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت وایي چې کابل کې د شریعت له اصولو سره سم د حجاب د رعایتولو پوسترونه د ښځو د هڅونې لپاره دي. د دغه وزارت ویاند وایي چې دغه پوسترونه کې دوی ځکه د چادري او د برقي تصویرونو ته ځای ورکړی چې افغان ټولنه کې حجاب لا هم عام سي.
جمیله د ننګرهار ولایت اوسیدونکې ده. نوموړی د هغه څه په اړه وایي چې له پخوا راهیسې د افغان ښځو او نجونو د ستر لپاره کارول شوې ده.
زونډی دا ټیګری جوړاو او پخپلې جوړاو تور او شنه زونډی ورتا چې څوک چې موږ ته مخې تراشي پاندغه باندې خپل مخ پامدی پټو چادري او د حجاب موږ نه کوو. دغه د موږ د وطن رواج دی.
د خپل غوښتنو پر بنسټ د کورنۍ
امینه مایار د وردګو ولایت اوسیدونکې ده. دا هم وایي چې حجاب او چادري د افغان نجونو او ښځو ستر او دود دستور نه دی. اغلی مایار وایي چې لوی ټیکرای له ډېر وړاندې افغان میرمنو کارولی او همدغه د افغانانو دود او دستور دی.
یعنی هلته چادری یا داسې حجابونه چې ټول مخ پکې پوښلی وي او دوه سترګې معلومیږي هغه هیڅ ضروري نه دی.
لینا بیا د پلازمین کابل ښار اوسیدونکې ده. دا وایي له کله یې چې په کابل کې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا د ښځو د حجاب په اړه لګول شوي پوسترونه تر سترګو شوي، حیرانه پاتې او ویرېدلې هم ده.
کله چې ما دغه پوسترونه د سیاه برقی می په ښار کې ولیده، هغه وخت ما ډیر وډار شو، ځکه چې زه فکر کوم چې طالبان غواړي هغه لمرنی حاکمیت چې د دوی وو او دا محدودیتونو پر ښځو باندې لرله، دوی غواړي چې نن هم دغه محدودیتونه ولري.
د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت تازه د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې داسې پوسترونه لګولي چې ښځو ته پکې د اسلامي حجاب سپارښتنه شوې ده. په دغو پوسترونو کې د مثال په ډول د چادري او تورې برقې یا عربي حجاب تصویرونه ښودل شوي دي. طالبانو د خپلې مخکېنۍ واکمنۍ پر مهال هم پر ښځو چادري تحمیل کړې وې او که چیرې به چا له دې امر سرغړونه کوله پام محضر کې به وهل کېدلې. خو اوس د طالبانو د امر بالمعروف وزارت وایي چې دا پوسترونه د څاونه او سپارښتنې لپاره دي او د زور او جبر له لارې به عملي نشي. د دغه وزارت بیان د عاکف مهاجر ازادي راډیو ته پر استول شوی ویډیو کې ویلي چادرې او حجاب د افغانانو ترمنځ عام دی، نو ځکه دوی د برقې او چادرې عکسونه په دغو پوسترونو کې لګولي دي.
دغه بینرونو کې دوه ډول انځورونه ورکړل شوي چې یو د چادرې ده او یو د دغه عربي حجاب چې بولي د تور حجاب، او دا دواړه ځکه ورکړل شوي دي چې زموږ په ټولنه کې همدغه حجاب کارول کېږي. په عموم کې په افغان ټولنه کې چادري یو دود و فرهنګ و ده، که څوک یې نه بولي هغه تر هغوی پورې اړه لري.
خو د افغان ښځو د سولې او ازادۍ سازمان مرستیال تورپیکۍ مومند وایي چې چادري د طالبانو د لومړي حاکمیت په دوره کې عام شوه. نوموړي وایي چې طالبان دې دا فکر نه کوي چې څه یې چې د لومړنۍ واکمنۍ پر مهال کړي دا ځلې هم کولی شي.
زما په نظر چادري او تور حجاب زموږ د میرمنو دود او دستور نه دی. طالبان دې دا فکر نه کوي چې کولی شي په افغان میرمنو یو ور بیا سچ غواړي تحمل کړي.
آغلی مومن وایی چه دوی به داشان کرن و پر وراندی و دریگی. ده یادوانی ده چه وراندی ده طالبان و ده امر بالمعروف او نهیان الملکر وزارت تایید کرده چه پی او توصیه نامه که ده خاری موترون و لچلوون که داغوختی چه به حجاب خزی پا موترو که پورت نکری او به محرم ده لپینده چلویق کلومتر دیر لری سیمو تهم بنه رسوی.
ننګرهار کې میشت کوچیان شکایت کوي چې خپل څاروي په نیمه بای خرڅ کړي دي. کوچیان او مالداران وایي چې څړځایونه یې په وروستیو کلونو کې غصب سوي هم دي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبریال پر راپور کې
د کوچیانو په خبره د ننګرهار په زیاتره سیمو کې څړځایونه او مالچرونه غصب شوي چې له امله یې د دوی پر مالدارۍ منفي اغېز کړی دی. یو تن رمه لرونکی کوچی وایي چې شپېته سلنه څړځایونه او مالچرونه یې غصب شوي دي.
نو خو مې امینجان ده او مې مسته خو وږی دي نه مال جایسته نه د څاروایه څر جایسته بس دا ټاپو کې پراته یو هغه واړه باندې د خلکو واله سن کاریګانې چې جوړې کړې موږ بس دا سینغالې سره پراته یو نه الله ایلې ته نو
د بختي ګل په نوم یو بل تن رمه لرونکی کوچی وایي خو به یې خپلې رمې پاکستان ته د سرولو لپاره بولې خو اوس چې پر ډیورن کرخه ازغن تار لګېدلې دوی نشي کولی چې خپلې رمې په پاکستان کې څړځایونو ته بوزي. دوی له چارواکو غواړي چې غصب شوي څړځایونه یې له غاصبینو څخه را وګرځوي.
اول ستونزه خدا ده چې بندونه را نوسته. دویم ستونزه دا ده چې موږ باندې سرحدونه بند کړي سیمې خارداري تیر موږ مالونه رئیسار شول ټول په افغانستان کې او هغه ځایونه چې څړځایونه وو هغه ځایونه چې موږ به پکې مالداري ساتلې هڅوک شارکونه شو چا زورواکو ونیول او تورخم را باندې یا سرحدونه را باندې بند شو. دا غونډې ستونزې دي.
بل لور ته د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین د کوچانو لپاره د لازمو اسانتیاو د برابرېدو یادونه کوي. د دې ریاست ویان اجمل صفخانی وایي د نورو امنیتي ادارو سره په همغږۍ هڅې پیل کړي چې د کوچیانو غصب شوي څړځایونه له غصب خلاص کړي.
مونږ په ټول ننګرهار کې 2,13,000 هکتار ساحه کې عمومي څړځایونه لرو چې په دې کې 3,000 هکتار ژمنی دي او 1,13,000 هکتار پسرلنی څړځایونه دي. د کوچیانو ستونزو ته انشاءالله رسیدګي کوو او د دې لپاره د کرن رئیس هم د وزارت سره او د ولایت او نورو ارګانونو سره په تماس کې دي تر څو وکولای شو یو مؤثره لار پیدا کړو تر څو هغه څړځایونه چې غصب شوي دي د غصبینو څخه راوګرځول شي.
ننګرهار میشت کوچیان وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې زرګونه جریبه ځمکې غصب شوي او د څارویو څړځایونه یې ورځ تر بلې مخ په کمېدو دي.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
دور کوسو عزیزانو ګرانو دوستانو او د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه او شهري ستاسو د روغتیا او زیاتو بریالیتوبونو په هیله د نن ورځې دغه خبرونه زه تایرو شان تاسو ته وړاندې کوم. لکه د تل پشان په دی اونۍ کې هم ستاسو د خوا مشته یو شمیر پیغامونه را رسیدلي چې په هغو کې یا د کوم چا د دوست او عزیز د پیدا کېدو په هکله او یا هم یا د خپلو خپلوانو او دوستانو د ورکېدو په باب معلومات راکړي دي. شای ستاسو په نظر داسې راسي چې موږ ځینې پیغامونه په تکرار ډول خبرو دا به ممکنه وي خو علت یې دا دی چې زموږ دغو اوریدونکو په همدې هفته کې خپل پیغامونه موږ ته په تکرار ډول راستولي وي. نو کله چې موږ ته ستاسو پیغام راورسیږي او کومه تخنیکي یا بله ستونزه ونه لري نو موږ یې هرومرو خبرو. نو په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه موږ ته راولیږئ د نن ورځې دغه پروګرام بیا هم د ځینو پیدا شوي عزیزانو په پیغامونو سره پیلوو.
بلې السلام علیکم خوږو دوستانو سلامونه تاسو ته د ازادۍ ټولو خوږو ته خاص ځانګړی سلام کوم او رنګینې شېبې مو په خیر. خوږو ملګرو زه ټلیفون لیکې ته خوشحال افغان راغلی یم د ننګرهار ولایت نه. ملګرو دغه یو ماشوم ما پیدا کړی دی عبدالحکیم نامه ده کوشانۍ ژبه کوي او دا یادونه کوي چې زه د اشارک پولیس والی یم. فلحال ما سره دی نو کو دار چاوي ماته دی په دغه شمارو زنګ ووهي. ایم پی این شماره مې ده 0 9 شپېته شپږ سوه او 9. اتصالات شماره مې وایم 0 بیا 8 بیا 8 بیا 9 او 9. سلام شماره مې وایم 0 3 9 9 5 او 5. ډیره مننه کوم د ازادۍ ټولو کارکونکو او اوریدونکو نه چې مونږ ته دغسې یو برنامه خلا چور چې مونږ د خپل ورکشو ځانو پلټنې کوو. تاسو ته ښې شېبې غواړم. د الله په امان.
محمد خالق د زابل ولایت د شمزدو د ولسوالۍ د سینه د کلي نه دا پیغام ازادۍ راډیو ته پرېږدم. ازادۍ راډیو کډیره ډېره مننه زموږ پیغامونه نشروي. ما یو پیغام مخکې سبس کړی وی د شن خان په نامه سه شن خان ورک ده. شن خان په داسې له ازادۍ راډیو څخه ډېره ډېره مننه چې دا پیغامونه نشروي. وسلام.
زه بلال کریمی یم. لی خوست انتخابه یو ماشوم پیدا کړی دی چې تور کالی په تن دی تقریبا د شپږو او اوو کالونو ترمنځ دی. نو که د هر چا یې په دې شماره موږ ته زنګ وکړی 0 اوه شپږ اتیا 910 914. شماره یو ځل بیا ووایم 0 اوه اته شپږ 93 0 9 1 4.
زه پرهیز پسرلی یم در سره د ټلیفون په کرښه دا پیغام درته پرېږدم. ما یو ماشوم پیدا کړی دی، ګونګی دی په ژبه باندې او سری وختان دي، شنې سترګې دي، او ادرس نه دی معلوم چې څوک دی او د چا زوی دی. خو که څوک یې په اړه معلومات لري نو په دغه شمیرو دې ما ته ټلیفون وکړي او زه به یې خپل ماشوم ورته د مسلمانۍ د دغه نه ورکړم په لاس کې. زما شمیرې د موبایل دا دی 0 اوه اته دوه دوه شپږ شپږ نه نه صفر. شمیره بیا وایم 0 اوه اته دوه دوه شپږ شپږ نه نه صفر. روشن شمیره هم درته وایم 0 اوه نه اته درې څلور درې صفر صفر صفر. یعنی 0 اوه نه اویا درې اتیا درې څلوېښت درې زره صفر.
زه محمد خادم د هلمند ولایت او شیر ولسوالۍ او د کارادک د سیمې څخه زموږ په سیمه کې یو کار ته داوت په نامه تقریبا د شل څخه دېش کال کې چې اوسېږي. نو که هر مونږ مسلمان ورور نو زما سره په ترش مهرباني باندې اړیکه ونیسه. زما د ټلیفون شمیره د 0 اوه صفر اوه یو څلور دوه اته یو نه. ټلیفون شمیره د بیا 0 اوه یو څلور دوه څلوېښت اته څلور. نو دا ډېر وخت کېږي په دغه سیمه کې د اوسېږي. اصل کې دی وایي زه د هرات ولایت د شینډه ولسوالۍ د ښار د کلي یم. څوک یې نشته د داوت په نامه باندې د شمیره د بیا درته وایم 0 اوه صفر اوه یو څلور دوه اته یو نه.
زه عبدالحدی فراحی یم د هلمند نه. چې دوې اونۍ مخکې ما پیغام پرې شو د عبدالرحمن په نامه یو ځوان چې زموږ د لیدو قریبان خري ورک شوی دی. نو بیا د احمد قیس زیرک په نامه باندې تېره اونۍ د ننګرهار ته یو ځوان پیغام پرې شو، خو د مخابراتي شبکې د ناسم فعالیت له امله د د ټلیفون دوه عدد زما سره نه دي ثبت شوي. که چیرې احمد قیس زیرک په ننګرهار کې زما غږ اوري نو زما سره بیا هم په دغه شماره باندې اړیکه ونیسي 0 اوه صفر دوه واره پنځه بیا صفر دوه واره څلور بیا نه صفر. د ټلیفون شماره یو ځلې بیا 0 اوه صفر دوه واره پنځه صفر دوه واره څلور بیا نه صفر. 0 اوه پنځه پنځوس څلور څلوېښت نوي.
ګران اوریدونکو، دا و ستاسو هغه پیغامونه چې په هغه کې مو د ځینو پیدا شوي کسانو په باب معلومات راکاو. خدای دې وکړي چې زموږ د ځینو ګران اوریدونکو کوم عزیز او دوست په دغه جمله کې وي. کنه وی دوای وکړو چې په راتلونکو کې د خپل عزیزانو د پیدا کېدو زیری واوري. اوس به هم راسو د هغه اوریدونکو پیغامونه به په ګر سره واورو چې د خپل ورکوسو دوستانو په لټ کې دي.
زه معلم فرید الله د ننګرهار څخه خبرې کوم. زما زوی نوید الله چې 14 کاله عمر لري، د لیرې شرج مخ کې د دوشنبه ورځ د قوس میاشتې 22مه نیټه په کابل کې د کمرویو په کلی کې د خپل کاکا د کور څخه د جلال آباد د موټرو هډې ته د تللو په وخت د ورځې 11 بجو وروسته نادرکه شوی دی. که هر چا ته د نوید الله د معلم فرید الله د زوی په هکله معلومات وي نو د اسلامي عاطفي او همکارۍ لمخې دې د موبایل لاندې لیکل شو شمیرو ته خبر ورکړي 0 اوه درې یو څلور 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 اوه اته اته 0 اوه درې یو څلور څلور سالور و آتا آتا دوهم شمیرا سپر و و شپاک پینزا دوا آتا سالور شپاک دوا سپر و و شپاک پینزا دوا آتا سالور شپاک دوا.
بله سلام علیکم. زموږ یو همسایا ورک شوی دی چې محمد دی د عبدالسلام زیدی د کندهار ولایت د میوان ولسوالۍ د هوټل د کلي اوسیدونکی دی. د کوس پر پنځلسم ورک شوی دی. هر څوک چې په اړه معلومات لري زموږ سره دې پر دغه شمیره تماس ونیسي. شمیره وایم: صفر اویا شل درې دوهویشت شپږ. شمیره یو ځل بیا تکراروم: صفر اویا شل درنیوی دوهویشت شپږ. سلام علیکم.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو خوږو اوریدونکو همکارانو ته سلامونه او مینه احترامات وړاندې کوم، او یو خاص سلام طاهر روشن سه محترم تاسو ته وړاندې کوم. زه د ټلیفون پر کرخه خاکسار خوستایم، بیا د ګلابونو خوست لای څخه. زما یو ورکشاوی دوست په نوم د حبیب د پلار نوم محمد جواد دی. د وختل چې ترکیه هیواد ته په کاچاک لر شي، خو دغه څلور کاله کېږي چې په اکله معلومات نشته. که هر چاته یې په اکله معلومات په دغه دوه شمارو موږ سره اړیکه ونیسئ. ایم ټین شماره: صفر و و دوه پنځه یو اته یو اته یو. د شمارې تکرار: صفر و و دوه پنځه یو اته یو اته یو. روشان شماره هم د ټلیفون هم د واټس اپ: صفر و دوه نه اته یو اته یو اته یو. شماره تکرار: صفر و دوه نه اته یو اته یو اته یو. شماره یو ځل بیا هم تکراروم. ایم چین شماره: صفر و سوه دوه اویا یو پنځوس یو اتیا یو اتیا. روشان شماره: صفر و سوه نه ویشت یو اتیا یو اتیا یو اتیا. تر بیا ښه وختونه خاکسار خوستی.
یو نفر دماغی تکلیف درلود، د عبدالباري په نامه، دوه ویشت کاله عمر لري، د کندهار ولایت د جړې ولسوالۍ ورک دی. که هر مسلمان یوه میاشت کې چې ورک دی، که هر مسلمان ورور ته معلومات چې په دغه شماره دې موږ ته زنګ ووهي: صفر و سوه دوه ویشت نوې پنځه دېرش. ازادي کارکونکو ډېره مننه کوو چې دغه معلومات خپور کړي. وسلام.
السلام علیکم. ازادي رادیو ټول کارکونکو ته مینه او احترامات وړاندې کوم. عزیز احمد یم، د هلمند ولایت دغه پیغام تاسو ته پرېږدم. زما وراره دی، د میرا په نامه دی، د اصلي نوم یې قدرت الله دی. د میرا په نامه شخصي د پنځلس کالو عمر لري، او د څلور میاشتې تقریبا یا پنځه میاشتې کېږي چې نادرکه شوی دی. د هر مسلمان ورور ته که یا معلومات وي او یا دی خپل ناغږ اوري، د ډېرې مهربانۍ له مخې دې په دغه شمېرې اړیکه ونیسي. شمېره ده: صفر و صفر شپږ دوه واره شپږ دوه واره اته یو څلور. صفر و صفر شپږ شپږشپېته اته اتیا چارلس. هیله کوم چې د ما دغه پیغام نشر کړي. ازادي راډیو دې تل کامیابه وي.
السلام علیکم. عبدالحنان مومن یمله، کندهار ولایت. زما یو دوست رسی د رحیم الله په نوم، رحیم الله دانیس نومیږي. نو که د چا سره معلومات وي نو زما ته په همدغه اړه زنګ ووهي: صفر صفر نه صفر اووه سوه نهه نوي صفر اته نوي څلور سوه اته اویا. شمېرې تکرار: صفر اووه سوه نهه نوي صفر اته نوي څلور سوه اته اویا. خدای پامه.
و ازادي راډیو ته دا پیغام پریږدم چې زما یو زوی دی په نامه د نصرت الله نصرت، چې تقریبا څلور نیم کاله کېږي ورک شوی دی. د کندهار د ولایت د جړې د ولسوالۍ د نادي د کلي یم. عمر یې تقریبا اتلس یا نولس کاله دی. په تنه ګردۍ دی او په رنګ غنم رنګه دی، او د لاسو او د پښو خطرې یې کوچنکې کوچنکې دي، او د لاسو ګوتې یې لنډکۍ دي، او ډېر بیدار هلک دی، او د دیني علم زده کوونکی دی، یعنی طالب دی، طالب العلم دی، سبقان وایي، او ډېر چالاک او بیدار هلک دی. هر مسلمان ورور کې په حق له معلومات لري پر دغه څلورو شمېرې دي تماس ونیسي. بیسیم شماره 0 1 0 1 1 3 5 2 5. سلام شماره 0 1 3 5 1 1 1 3 2 9. اتصالات شماره 0 1 8 2 5 9 2 4 2 5. قریبا شماره 0 2 5 1 5 9 5 8 2 2. والسلام.
السلام علیکم. محمد خالق د زابل ولایت شمزرود ول سوالی د سینه د کلی نه د پیغام ازادي رادیو ته پریږدم. د ازادي رادیو کډیر ډیر مننه زارمس پیغامونه نشرایي. ما یو پیغام مخکې سبسکرایب وای د شن خان په نامه سه شن خان ورک ده. شن خان په داسې د ازادي رادیو د کډیر ډیر مننه سه د پیغامونه نشرایي. والسلام.
سلامونه ونی کې له شبې زه چم پرې دي لمنې لته وسیدونکې چې مې یو دوست یې یا نه مې ته جوړ کړه کار زه دې کوم اسکان ته لور میچ کې ل خپل کور نه راکسو یا مسلمان روته کې پاره معلومات یې دې خپل ځاوي از ما سره دې په دغه شمیرو اړیکې ونی چې تر شمیرې وایم 0 1 0 5 2 3 3 2 0 5 2. اتصالات شمیره ده 0 1 3 1 6 9 8. یا په پای کې 25 روښه شمیره ده 0 1 2 3 1 8 0 0. د سې شمیره د بیا تکرارومه 0 1 5 2 3 4 5 6 7 8. شمیره ده 0 1 10 5 8 25. روښه شمیره 0 1 9 7 6 4. د خدای په وړاندې په روسي کې بیا نظر دې ټول کوو جام په ځان ته سلام کوم.
سلامونه نه کې هلي د زادې رادیو ټول اړوند خو کارکون کتابلني کوم. زه عبدالهدي فراهي يم د هلمند ولایت نادلي ولسوالۍ نه. زما یو ګران دوست چې 25 کاله عمر لري او 10 کال کېږي د هلمند ولایت د مرجو ولسوالۍ د لوی شهرين نه درکه شوی دی. عبدالرحمن نمیږي د سید رحمان زوی دی او د ګل رحمان مسی دی. هر څوک د پاکله معلومات لري او یا هم د تخول ما غاوري بیاک څوک د پاک معلومات لري زما سره د پلان د شماره اړیکه ونیسي او خپل شیرینی د ترلاسه کړي. د ټلیفون شماره ده 0 1 0 2 5 0 2 4 0 9 0. شماره ځلې بیا 0 1 0 2 5 0 2 4 0 9 0. اوران دې شوا خدلا فهمان.
سلامونه نیکی هلی د ازادۍ رادیو ټولو خوګو مینوالو ته زنګړی سلامونه کوم. په دې هله چې ټول خواګره ته رکروغ او د صحت جامع پرتنوي ټلیفون لیکي ته ز راغل سرتاج ننګرهارې در سره مال ننګرهار ولایت نه ما تر څنګه سره بابا جان حکیم بابا ولار دې دې اته کلن زوی نادر کشه ده په کني خړی جامې دی او تور بوټانې په خپو دي. بابا جان ډیر زیات جګر خونه دی نو ک زین مینوال ته معلومات یا پیدا کړی ویني د وروري او د زړه له همدردی دی ما سره په دغه شمارو اړیکه ونیسي. نو بابا به ورته شیرینیم ورکی شماري ورته وای ما 0 1 1 2 2 2 9. بل نمبر ورته وای ما اریواش مار ده 0 1 8 9 3 9 4. روسي شماره ده افغان 0 1 9 4 9 1. شماري ورته بیا تکراروم 0 1 8 1 2 2 3 9. بل نمبر دے اریوا 0 1 8 9 0 3 9 0 4. روسی شمارا افغان دا 0 1 9 4 9 1. روشن پیغام نشر کیا بیا پای کې بیا هم یادونه ورته کوم چې دا ماشوم چا ترلاسه کړو بابا جان وایي چې زه ورته شیرینی هم ورکوم نو باقي خو وختونه به لام سپاره مخره پمن.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه بلال احمد یم د غزنی ولایت کرباغ له ولسوالی چې له تاسو ګران حضور سره په اړیکه کې سوال راځي. وکاش تاسو به جوړ وګیا او خوشاله به یاست. ما یو زوی ده سپالس کلن کندل سلام ده شهرام نظر کا سوال ده نو کدا چې سلام سره په دې غشماره باندې اړیکه ونی شيږي تاسو ځواني کوم چې څوار لسیا پنځه لس میاشتې کې شي نظر کړه چې پر وسه و څلور څلور نه نیوي پنځه دیر دوریس دې پیغام سره کولم دې ډیر مننه.
السلام علیکم دا زاده رادیو قدرمن اوریدونکو باور پستایم خیسته خوستلنه. دوست می نصر الدین دا امیر خان زوی تقریبا درې کال کېږي خپل کور ورکشه وای په حق لای کوم چات معلومات په دغه موبایل شمارو اړیکه ونی سه ام کې ان شماره دا 0 شپږ و شپږ و شپږ و شپږ او اتصالات شماره دا 0 و 3 0 9 5 9 5 اور شان شمارا د سی پر و نہ سی پر تھا و پنزا نہ و پنزا د شمارو کی کرات ایم ٹی این سی پر و سو و شپیت شپگ سل وی شپگا وی شپگا وی او سی پر و سو دیرش نہ سو پنزا وی نہ سو پنزا وی اور شان شمارا د سی پر و سو نوی نہ سو پنزا وی نہ سو پنزا وی.
السلام علیکم ز کوچای خان خبرې کوم د پاکستان د خیبر ایجنسی جمرود نه. زمونږ یو کس ورکشه وای دا المخاطبان موږ په لکو مشهور ده که هر مسلمان ته پته وي په دغه نمبر دې ماته زنګ ووهي لږ اعصابونه کمزور ده 0 3 5 1 1 9 1 1 6 9 دویم نمبر مې 0 3 3 5 1 9 1 9 دا پلاده مو هغېږي ها به چې ورته مې مخبر اجازه مخ په کوم مشور تقریبا 15 کال اوس ورکړه کار شته دې چا سره یو چې چل دې بل په دې نمبر دې پته ولګي لا مو دې غم جن دې څه خپه دې.
سلامونه اونې کې له احترامه د افم ټولو قدرمنو کارکونکو ورزم ته قدرمنو هوادوالو څنګه واګل 6.15 افم پر صفاور ټو ته ځنګ السلام علیکم. نیک تر غل محبت الله محبت خبر کوم د کابل ولایت د سعود الرسول نه زرولی ولاد خان محمد د کابل ولایت د کمپنی بازار څخه نادر کسر د چار روټه پته او ادرس یې ورته ماته د پدیش مېره باندې زنګ وه او د زرولی کورنۍ وای چار چاته زوی رو رامت وس پاره $15,000 جایزم تحفه کې ورکوي صاحب. اما د اړ کې شمیره دا درې شمیره ته سوای ماته دې په دې غبان زنګ وي او چاته کا درس او په خپته لري ماته دې زنګ وي. ما اړ کې شمیره دا 0700 711 550 بل شمیره مې دا ان کې ان 0 شپږ 2 3 1 9 8 5 5 5 بل شمیره 0 2 9 1 4 5 1 5 5 مننه کوم ځوانده دې وي. ازادي راډیو مشرته باندې ډیر مننه کوم چې دغه برنامه جوړ کړی دی او د ورکو عزیزانو لپاره بس مننه ځوندې دی. خو وخت د خدای په امان او د خبرونو خنسم کې شوی.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو سلامونه په دې هله هم شریک او جوړ به ما یو راته نیمه عبدالمجید کاوی د 15 کال او عمر لري د تلور کار کې شریک دی د هلمند ولایت څخه د عدالت ولسوالۍ دی. نو که چېرې د زما خپل دی نو باید چې دی راشي د رامنټو په څیر سرګردان. السلام
السلام علیکم ورکه تا ته د برنامې ټول مینوال ته خوشاله افغان مده ننګرهار ولایت نیما ورکه پیغام سب کوم دغه د زما یو کاکا دی د خمباشا په نوم ورکشوي دی کارته په دکله معلومات یې ما سره د اسلامي درځي په وجه په دا شمیرو اډی کوي سي اتصالات شماره مې دا 0 28 2 28 2 9 0 0 اریبا شماره مې د 0 و 9 6 9 6 0 0 اتصالات شماره بیا وایم 0 و 8 و 8 2 8 9 و و اریبا شماره مې 0 و 9 6 6 0 6 3 و په دې سره ما پیغام نشر کې خدای پامن.
قدرمن اوریدونکو
دران ورځې دور کوسو عزیزانو خبرونه په همدې ځای پات رسیږي. تاسو بیا هم د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې خپل ژغونه ثبت کړئ، موږ ستاسو پیغامونه هرومرو درته خبرو. تر راتلونکي خبرونه پوري چې بیا به هم په همدې ورځ او همدې شیبه ستاسو په خدمت کې یو، ستاسو څخه اجازه غواړم. تاسو ته د ښه ژوند او ښه چارو هیله کوم. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترم اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0000 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00420202.